السلام علیکم قدر منوریدون کو ستړي مشي وخت مو په خیر د زهرو کاروانو نې خبرونه ته ډیر خراق لیدا خبرونه درته د نیم سات په مخه ز محمد حدیث پر دې سوډاندې کوم خو د خبرونه پیل د ونې په مهمو پیښو کوو د ونې مهمو پیښو تاس ما همکارې مسعودی نیازی کتنه کړی ده
له نشئی مواد سره د مبارزي وزارت له نشئی مواد سره د مبارزي په برخه کې د دوه مهمو سیمایزو کانفرنسونو د جوړولو خبر ورکوي. له نشئی مواد سره د مبارزي وزارت ویان حنیف دانشیار ازادي رادیو ته وویل لمړی کانفرنس به د سیمایزو هیوادونو د کارپوهانو په ګډون له نشئی مواد سره د مبارزي د طرحې د وستی کولو په خاطر په دې نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړ شي چې هدف به په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او سیمایزو هیوادونو له لارې نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاق مخنیوی وي. ښاغلی دانشیار وایي پاکستان چې د نشئی موادو د قاچاق تر ټولو لویه لاره ده تر دې مهاله یې په دې کانفرنس کې ګډون نه دی تایید شوی.
په دې کانفرنس کې د پاکستان وجود موږ ته ستر اهمیت لري ځکه چې د افغانستان په سلو کې تر څلوېښت ډېر نشئی مواد د پاکستان له لارې قاچاقېږي.
همداراز به دویم کانفرنس تر راتلونکو څو اونیو پورې د ځینو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون جوړ شي چې افغان بزګرانو ته به د بدیل کښت وړاندې کولو او زراعت د ملاتړ په برخه کې بحث پکې وشي. په تیره څه کم یوه اونۍ کې په 15 ولایتونو کې 18 قاچاق وړونکي نیول شوي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت ویان مهدي کاظمي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی ځواکونو تر یوې اونۍ په کمه موده کې د 16 عملیاتو په ترڅ کې چې د هیواد په 15 ولایتونو کې ترسره شوي دي 2 ټونه نشئی او کیمیاوي مواد او 18 قاچاق وړونکي نیولې دي.
په اوش پیته نیول سوی کاچاکونکو کې 22 تنه یوازې په کابل کې نیول سوی دي ځکه موږ له کابل څخه د نشئی موادو د کاچاکونکو او پرچون خرڅونکو پاکوالي ته لومړیتوب ورکړی دی.
ښاغلی کاظمي وایي په راتلونکو اونۍ کې به په کابل ښار کې له نشئی موادو سره د مبارزې د ځانګړو پولیسو لخوا د نشئی موادو د کاچاکونکو او پرچون خرڅونکو د نیولو عملیات په همدې ډول دوام وکړي. د ننګرهار ولایت پولیسو د روان شمسی کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې سلګونه کیلوګرام نشئی مواد نیولې دي. د ننګرهار د والی بیان نتاولا خوګیانی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو شپږو میاشتو کې د ځانګړو عملیاتو او تلاشۍ د پوستو جوړولو په نتیجه کې په ولسوالیو او جلال آباد ښار کې د نشئی موادو د قاچاق یو نوې پیښو مخه نیولې ده. ښاغلی خوګیانی زیاتوي چې په دې موده کې 8000 کیلوګرام نشئی مواد چې ډیری تریاک دي له نږدې 50 تنو قاچاق وړونکو سره نیولې او عدلي او قضایي مرکز ته یې سپارلې دي.
قدر من اوریدونکو له مسعودی نیازی نه په مننې تاسو زمونږ غکله ازادي رادیو څخه اوري وړاندې په خبرونه کې مو دا مطالب درته چمتو کړی دي. په افغانستان کې د وی سروې لومړنۍ پایلې ښیي چې د کابل په ګډون افغانستان په 15 ولایتونو کې وزر متادینو کې له سلو نه په څلوېښتو کې د نری رنس نښې موجودې دي. همداراز به واورئ چې ارواپوهان د نشې په پریښودلو او بیا معتاد کېدو په مخنیوي کې د کورنۍ ونډه ډیره مهمه بولي. او همداراز مو د ابن سینا روغتون له معالجوي مرستیال ښاغلي ډاکټر واحد الله کوشان سره هم مرکه کړې ده. دا به هم د خپرونې په لړ کې واورئ. او د خپرونې په وروستۍ برخه کې یوه خاطره مو هم درته چمتو کړې او په ډرامه کې به واورئ چې افضل خان د خپلې ولسوالۍ ګڼ شمېر قومي مشران او سپینګیري راغونډ کړي او غواړي چې په یوه مهمه موضوع کې ورسره مشوره وکړي. دا چې دوی پر کومه موضوع بحث کوي په همدغه ډرامه کې تفصیل اورېدلی شئ. نو هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. مننه چې ازادي رادیو تقوا کې استاو. دا هم د خبرونې لومړی مطلب. په افغانستان کې د وی سروې لومړنۍ پایلې ښیي چې د کابل په ګډون د افغانستان په 15 ولایتونو کې په وزر متادینو کې له سلو نه په څلوېښتو کې د نری رنس نښې موجودې دي. په پام کې ده چې په دغه سروې کې چې د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یا USAID په مرسته د نری رنس د کنټرول د ملي پروګرام لخوا پلي کیږي، په دوی کې 10000 متادین د تبرکلوز وایرس معلومولو لپاره مطالعه شي. اخوا د مشرانو جرګې د معیبینو او روغتیا کمیسون بیا په معتادینو کې د نری رنځ یا تبرکلوز ناروغي د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د خپرېدونکې ناروغي پر معتادینو سربېره عادي افغانان هم ځوروي. په دې اړه عبدالله حنانزی راپور لري.
په افغانستان کې د تبرکلوز د کنټرول د ملي پروګرام د یوې سروې د لومړنیو پایلو له مخې په وزره معاینه شویو معتادینو کې له سلو نه په څلوېښتو کې د نری رنځ یا تبرکلوز نښې لیدل شوي دي. دغه سروې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې په مالي مرسته په کابل، هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې ترسره کیږي چې په ترڅ کې به یې 10,000 معتادین معاینه شي. د عامې روغتیا وزارت د نری رنځ د کنټرول د ملي پروګرام د نویو نوښتونو مدیر نعمت الله احمدزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه معتادین چې موږ معاینه کړل د نری رنځ یا توبرکلوز د احتمالي ناروغانو په توګه مو وپېژندل. په نشي توکو د دغو اخته کسانو په څلوېښت سلنه کې مو تنفسي ستونزې پیدا کړې چې دا د توبرکلوز احتمالي پېښې دي.
نری رنځ یو میکروبي او خپرېدونکې ناروغي ده چې پر سږو باندې مستقیم اغېز لري. د ډاکترانو په وینا که یې سم تشخیص ونه شي د انسان د مرګ لامل هم کیږي. ډاکټران وایي چې د نری رنس میکروب د ناروغ شخص له ټوخېدو سره سم هوا ته خپرېږي او روغ شخص پرېخته کېدای شي. د روغتیا د نړیوال سازمان وروستي نتایج ښیي چې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 6,500 کسان په نری رنس اخته کېږي چې هر کال نږدې 14,000 کسان وژني. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د معیبینو او روغتیا کمیسیون رئیس نثار حارث وایي د عامې روغتیا وزارت له هڅو سره سره معتاد کسان لا هم له خطرناکو ناروغیو سره مخ دي.
له
بده مرغه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له هڅو سره سره په نشه درودو کسانو د روغتیايي وضعیت د ښه کېدلو په برخه کې د پام وړ توپیر نه دی راغلی. په معتادینو کې د توبرکلوز ناروغي شته او دا یوه ساري ناروغي ده چې د افغانستان عادي وګړي هم ځوروي.
ښاغلی حرس وایي چې په نشه د روږدو کسانو د روغتیايي ستونزو په اړه به د عامې روغتیا له وزارت سره غونډې ولري او په ګډه به یوه د حل لاره ورته ولټوي. تر دې مخکې د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي و چې تر 2013 میلادي کال پورې به په افغانستان کې د نری رنځ کچه صفر ته راټیټه کړي. د نری رنځ د کنټرول د ملي پروګرام د معلوماتو له مخې اوسمهال په ټول افغانستان کې د نری رنځ د ناروغانو د درملنې لپاره څه کم 2,000 مرکزونه موجود دي چې یوازې په 1415 لمریز کال کې د څه باندې 340,000 ناروغانو درملنه پکې شوې ده.
ارواپوهان د نشې په پریښودلو او بیا معتاد کېدو په مخنیوي کې د کورنۍ ونډه ډیره مهمه بولي. ارواپوهان په نشې د روږدو کسانو درملنه په دریو پړاوونو ویشي. د درملنې د پیل پړاو د نشې پریښودلو پړاو او تر درملنې وروسته معتادینو ته د کاري فرصتونو برابرولو او له هغوی سره د ښه چلند کولو پړاو. ارواپوهان باور لري چې د نشې پړاو یوه سخته مرحله ده چې د کورنۍ جدي څارنې او پاملرنې ته اړتیا لري. په نشې روږدې کسان د کورنۍ ښه چلند د نشې په پریښودلو کې یو ډول هڅونه ګڼي او دوی ته د کاري فرصتونو برابرول د نشې پریښودلو یو اسینې لار بولي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک راپور چمتو کړی.
د ارواپوهانو له نظره د معتادینو په درملنه کې د کورنیو پاملرنه درې پړاوونه لري: په روغتون کې تر بسترې کېدو مخکې پړاو، د بسترې کېدو پړاو او له روغتون څخه تر رخصت کېدو وروسته پړاو، چې دا درې واړه پړاوونه په نشه لرونکو کسانو سره د نشې په پریښودلو کې مرسته کوي. ارواپو محمد عثمان منیب وایي چې د معتاد درملنه د کورنیو جدي څارنې او پاملرنې ته اړتیا لري.
باید دوی ومانی چې د کورنۍ دا غړی چې موږ دی دا یوه ناروغي لري تداوی ته ضرورت لري، هغه په زور او په جبر او په دو باندې دوی ته اړ نه باسي چې مثلا خاطره توکي پې باندې پرېږدي. کله چې روغتون ته راشي پل ناروغي په روغتون کې بستر شي د تداوی لپاره وختن فوقتن د دې پوښتنه وکا، دغه حس خپل ناروغ ته ورکړه چې موږ حمایت تا سره فعلا هم شته دی. ورسته د دینه چی سنتر زیاد شفاخانو د رخصتیږي دوی ته د کار د زمینه د برابرولو لپاره همکاري ورسه وکړه، هغه د خو یو د عادت حالت عادي حالت ترګرځي ته هغه پوره حمایت ضرورت لري.
دا چې د خاغلی منیب خبرې د معتادینو له عملی ژوند او طبي لارښوونو سره څومره اړخ لګوي په دې اړه به د داسې معتادینو خبرې واورو چې دا پړاوونه یې په عملی ډول تیر کړي دي.
نوید دی په ابن سینا روغتون کې بستری یم، مور بیت روغتون پورې را سره راغله، ډاکټرانو ته یې له زارۍ کولو وروسته دلته بستری کړم. د خپلوان او کورنۍ هڅول و چې د نشې پرېښولو اراده مې وکړه.
زما نوم پاریز دی، میدان وردګ د ولایت یم، اوس مې یو دیرشمه شپه ده جوړ شوی یم. د هر چا باید داسې خانواده وي چې خپل مریض زر ته زره ده له دو ځای تر ورسي. اوس راځي دلته چهارشنبه ورځ پایواز راځي، خوشحاله یم.
نوم جاوید او د بامیان اوسېدونکی یم. زما په جوړېدو ټوله کورنۍ د خوښۍ احساس کوي، مور پلار څخه خوښ دي. اوس په کورنۍ کې په هغه پخوانۍ سترګې راته ګوري، له ما سره ښه چلند کوي. هغه اعتبار چې پخوا مې په کورنۍ کې درلود اوس یې بېرته ورو ورو لاسته راوړم.
د نشې پرېښودلو ته په نشه د روږدو کسانو هڅول او د درملنې په اړه دوی ته ډاډ او معلومات ورکول د معتادینو سره د نشې په پرېښودلو کې مرسته کوي. د لغمان ولایت محمد داود چې خپل وراره یې د معتادینو په روغتون کې بسترې کړی، خپله تجربه داسې را سره شریکوي.
د من خارج ته لیږه چې دی ولې زه نه ځم خارج ته، مالې ولې نه ځي وایي زه دغسې مواد مخدر کې دچار شوی. روغ سړی باید لاړ شي او زه ناروغ یم، کوی نه شم چې زه لاړ شم. موږ بعد هغه پې پوښتو چې دا سړی مواد مخدر ته مخه شوی، ځکه موږ هم دلته راوستم بستر.
کله چې معتاد په روغتون کې بستري کړای شو، وروسته د هغه د پوښتنې احوال اخیستلو پالنې او روزنې پړاو راځي. د یو معتاد ورور احمد امید کیسه کوي چې په روغتون کې د خپلو غبرګو معتاد ورونو پالنه او سارنه څنګه کوله.
اته کاله کېږي چې دوی پوډرز کوي، په اونۍ کې یو ځل پوښتنې ته راځم. داسې فکر وکړي چې دوی بندیان دي، کله چې خپلوان ګوري خوشاله کېږي او ورځ په ورځ ښه کېږي.
په نشرو دي کسان له درملنې وروسته کورنۍ ته راګرځي. دوی د سارنې تر څنګ مینې ته هم اړتیا لري. یوه مور چې زوی یې تازه نشه خوشې کړې، د خپل زوی کیسه داسې کوي.
له کور څخه یې تر اوسه څه نه دي وړي او څه نه ځینې غواړم، څو بیا را سره جګړه ونه کړي، څه وکړو؟ اولاد دی، دوی درې میاشتې کېږي چې له روغتون څخه کور ته راغلی دی. په کور کې ښه چلند کوي، بد خوی نه لري، مهربانه لک دی. دی خپله د کور مشر دی. زما کور دی تر د قربان سي، خو زوی مې دی جوړ سي.
روانشناسان باور لري چې په نشه روږدي کسان ناروغانو ته ورته دي او کورنۍ غړي دي د ناروغانو په ډول چلند ورسره وکړي. په روغتون کې د بسترې کېدو پر مهال او تر هغه وروسته له نشیانو سره مینه کول او ښه چلند په دکې پر ځان باور پیدا کوي. همداراز څېړنې ښیي چې یو شمېر په نشه روږدي کسان هغه مهال بیرته نشو ته مخه کوي چې د کورنیو لخوا ورټل سي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو مونږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو له تاسو سره ژمنه وکړه چې یوه مرکه هم لرو، د ابن سینا د معتادینو په زیر بستریز روغتون کې په سلګونو په نشې روږدې کسان بسترې دي او د یو نیم کال فعالیت په بهیر کې په زرګونو کسان رغولي. دا چې دا روغتون کومې ځانګړنې لري او په دې روغتون کې څه ډول اسانتیاوې شته، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د دې روغتون له مالجوي مرستیال ښاغلي ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتلي چې په نشې د روغ دو کسانو د راټولولو پر مهال له کوم لارو چارو دوی کار اخلي.
هغه روغ دي کسان چې هغه کور نه لري، هغه پلولاندې دي، مخروبه ځایونو کې دي ژوند کوي. زمونږ ټیمونه زی هغه په دولت طالبانه شکل سره جمعوري کوي او روري درملنې مرکز ته
کوم کسان چې په دوی مراجعه کوي. لوګي سره تاسو وضعیت څنګه وي؟ یعنی آیا هغه هم قبلوي؟
منګه په دوه استقامتو کې کار کوو. لمړی استقامت زمنګ مولویت ورکو هغه کسانو ته چې کور نه لري، به مخکې ویل دوم قسمت زمنګ روزمره شکل سره د عام خلکو سچ په مرکز کې څه په ولایتو کې دروازې خلاصې هغه فامیلونه چې مریضان وړي موږ په ډېر صحیح شکل سره هغوی هم خدماتو مرکز ته درمنل لپاره هغه تنظیموو او هغه کسان چې د پلو لاندې او هغه تدوی ته هم حاضر وي زمنګ ټیمونه ځي هغوی ساحې نه راوړي.
تاسو هغوی څه رقم دې ته تیاروي چې ځانونه بستر کړي؟
د دې احتیاط تداوی کوم سیستم چې په درې ډوله ده. یو هغه خدمات دي مخکې د تداوی نه ده، زمونږ ساحوي ګروپو ته ساحې ته ځي، هغوی د آګاهي برنامې وړاندې کوي، هغوی تشویقوي کوم درملنه مرکز چې نږدې هغه ساحې ته هغه تشویقوي چې لاړشي خپل درملنه وکړي. او هغه کسان چې غواړي زمونږ په مرکز کې بستر شي، پیوازونه لري، د فامیل حمایت لري، هغوی هلته موږ ډېر په ښه شکل سره موږ د ټولو ورځو درملنې مرکز ته.
تاسو ویل چې دا زر بستریز دی، امکانات مو څومره دي؟
د دوی لپاره موږ په دوه استقامتو کې سهولتونه، یو د یاشو عبادت او د بدوباش او یو د تخنیکي او د درملنې سهولتونه دي. کله چې دلته راځي دوه میاشتو نه تر درې میاشتو پورې موږ د مریضانو ساتو. څلوري شته تقسیم اوقات دوی لري، سبي وخت د خوب نه پاسیږي. موږ پنځه نفره ملا امامان لرو، دوی د موږ لپاره د دینی درسو لپاره تشویقي آزاد اطمینان او سپورت دوی تشویقي. زموږ سپورت ډپارټمنټ هم لرو، سواد موزی نور دوی سالم مسیفیت لپاره شعر قصه داستان ذهنی ازموینې مختلف برنامې لري. درملنې مرکز کې داسې مریضان هم شته چې هېڅ فامیل سره ارتباط قطعي، کله چې هغه د زهرستنې مرحله ختم شي چې شل ورځې ده، بلغه نه موږ کوشش کوو چې مستقیم شکل سره او د تلیفون په شکل سره موږ برنامې لرو چې دوی فامیلونه سره دوی وصلوو.
که کوم کس کورنۍ ونه لري، بیا هم تاسو ونه توانېږي چې د دوی لپاره د دوی کورنۍ پیدا کړي. د دغو کسانو په اړه ستاسو تګلاره څنګه ده؟
جسمی او رواني تدوی دغه چې موده ختم شي، نو هغه موږ معرفي کوو د زده کړې مرکزونو ته چې په هغه کې درې ورید او نور قالین بافي د نور بخښونه دي. کدی چې هغه یو کال دو کال پورې هلته پاتې شي مشکل نشه. مقصد موږ خپل دروازې نه چاته جواب نه ورکوو.
د درملنې موده مو څومره ده؟
دو میاشتو نه تر درې میاشتو پورې، نظر ضرورت، نظر مریضي او نظر به هغه چې څومره د معتاد هغه ذهني او رواني مشکلات ورته پیدا کړی دی.
دا طریقه د تداوی ستاسو پر مخ وړي، څومره ګټوره ده؟
د روږدو کسانو ته درملنې یا تداوی یو پروسه ده، یو اوږد پروسه ده. هغه نورمال شکل سره دوه کاله دربر نیسي او داسې کیدای شي چې تر شپږ اووه کاله پورې، لکه د زړه، لکه د فشار مریضانو غوندې، لکه د شکر مریضانو غوندې. دا یو مریضي ده. تعقیبي مرحله ته دوه کاله پورې موږ هغه کوو. متاسفانه په افغانستان کې یو نیمګړتیا او دغه جنګ ظوف د اقتصادي سبب به دې شوی چې هغه بیا د تعقیب لپاره مریضان موږ نه راځي.
هغه کورنۍ چې د هغو کورنۍ غړي تاسو سره تداوي شوي وي، د هغو کورنۍ ته هم توصیه څه ده؟
حمایت د فامیلی ډیر مهم ده. بل فامیل داسې ده چې دغه مریضان چې دي، دا یو مریض په شکل سره دوی نه مني، یو مجرم په شکل سره فامیلو کې اعتبار ورباندې نه کوي. کله چې دوی جوړیږي د زی که دکان ولري وي توله پوډري ته بیا شي خرڅ نه کوي، ورته پیغورونه ورکوي، آگاهي نه لري اکثریت فامیلونه د خپل د روغ د مریضي په باره کې.
تاسو یو نیم کال کېږي چې فعالیت باندې شروع کړي، په دغه یو نیم کال کې به شي راته ویل شي چې څومره معتادین تاسو رغولي؟
یو لس نیم زرو شاوخوا کې نفر موږ تداوی کړی دی.
د نورو روغتونونو په پرتله چې په کابل کې یا د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دي، دوی په پرتله ستاسو ځانګړنې څه دي؟
کوم چې هم روغ دي هم رواني تکلیف لري، مریضان هغه پیو شفاخانه کې نه بستري. لیکن موږ کوم ټیم دې تدوی چې ده یو نفر لیونۍ مي او روغ دي موږ بسترو. موږ خاص دغه د ایچ آی وی درملنې مرکز په داخل د سنټر کې خپل لرو. کوم کسان چې روغ دي هم ایچ آی وی یا توبرکلوزي بل نور ثانوي مرضونه ولري، موږ د هغوی لپاره هم خدمات لرو. مجموعاً په مرکزو کې دغه سهولتونه نشته. نور زموږ حرفوي زده کړې دي چې اکثریت مرکزو کې دغه نیمګړتیا شته. موږ ماشاءالله د پنځه سوه کسانو لپاره موږ دغه برنامې لرو. کله چې دوی جوړیږي کورونه لري او مصروفیتونه لري، کله چې درملنې موده یې خلاص شو بدون کور ته لاړ شي معرفي کوي مرکزي زده کړې.
او دا معتادین چې تاسو راټولوي دا یوازې د کابل ښار راټولوي او که د نورو ولایتونو هم تاسو ته معتادین راځي؟
ټول افغانستان کې تقریبا یو سل لس مرکزونه دوی فعالیت کوي. موږ جز د هغه د فعالیتونو، اما موږ د کاري ارتباطات نور شفاخانو سره سپه مرکز کې سپه ولایت کې. په ټلیفون یا په مستقیمه توګه سره لرو، هغه مریضان چې د هغوی نشي تداوي کولی هغوی موږ ته معرفي کوي.
څه ډول معتادین، یعنی د څه ډول نشو کسان دلته تاسو سره بستر دي؟
درې کاله مخکې زمونږ ډېر هیوادوال په هیروین وخت و، په تریاک او هیروین. دغه یو کال کېږي د مریضان چې موږ راځي او هغه عوامل د نشې موږ هغه تاریخچه هغه نه اخلو. اوس زمونږ زیات هیوادوال په شیشه باندې، چې دا یو تحریک کوونکی ماده ده. داسې ویلی شو چې د 500 نه زیات 2000 نفر 1000 نفر تقریبا چې موږ ته راغلی، موږ نو اکثریت په شیشه باندې اخته دي.
اوس هم یوه خاطره د هلمند ولایت رستم چې په شیراغه مشهور دی، په خوا یې دنګه ونه درلوده، په کور او کلي کې ډېر نازولی و، خو یویشت کلنۍ نشه یې اوس ځواني خوړلې او خپلوان ورته په ښه سترګن نه ګوري. دا چې ده له ښه ژوند سره سره ولې نشې ته مخه کړه او کورنۍ ولې ونه شوای کړی چې له نشو یې راوګرځوي، دا به د ده له خولې څخه واورو.
زما نوم رستم دی، مشهور په شیراغه یم، د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ یم. زموږ یو همسایه و، ځکه یې خرڅه کړه پر یو بل چا باندې. له هغه سره یې رالی دلی ښه کوټه او ځای پر جوړ کړي، مالای چلم ودروي، نشې و تماشې وې، یاران ورته راتلل، څوک د ایرانه څوک د پاکستانه څوک د بل ځایه. نو زه به م ورتلم، یا مور پلار وړونو به مې راته ویل چې دلته مور ده، دا پتنه ده. ما بل زه خو نه نشه نه کوم، هغه چې بنډار ته ورځم هره ورځ به راسره جنجال. هغه څه قرار کرار نن چرس کوي، یا بله ورځ تاریاز کوي، یا بله ورځ با کوټې والا نارې راپسې ولې چې څوس ولې یا چیرې یې مشتکل به مې درلودی. تر اذن هم لاړ شو منظره و پوډر لیرې امیر هغه زیارت ورته وایي زموږ د علاقې سرور دی، هلته به تلو. د هغه ځای به م پوډر راړ شو، پوډر به م وڅکول، بیا به تاریاک خوند نه راکوي. په دغه قرار قرار نن سبا نن سبا بار تاریاک پاتې سول، د پوډر به م یو وخت وخت کول. هم په خمارتوب په دې نه پوهېدلو چې یا موږ معتادېږو یا موږ رنګ زرده کېږو یا سره کم کېږو. میده میده نشې مو کول، او دغه و چې زموږ وطن بیا پروش کال طالبانو ونیوي. نه میاشتې مې په کمربند کې تېرې کړې، نه خپل کور ته تلی شو، نه شاته راتلی شو، ماشره و انو هلته بل کار نه و. یاران به ویل چې چې ښځ کوي چې خوب در نهسي، ژوندي به م ونیسي، واده و دا دی. بارونه ورته کاشو، باره م روین هم څکول، تاریاک م هم څکول، چېښه م هم څکول، شپه ورځ به لیوني و. نه نشې به مې خامخا شل کاله یویشت کاله کېږي. تاریاک م نو رانیول، نه خپله م درلوده، یا م کور ته درلوده، یا مې انډیوال درلوده. تاریاک موږ په وطن کې تر غنمو ډېر دي. هلمند خو چې زه پیدا سوی یم، دا تاریاک دي کروي. او بله معامله خو نهسته پکښې کې. نه مې د پبسته ولسوالۍ کې د یو چا بلډنګ ولیدی چې په جوړه کوي، نه مې ولیدی چې شل موټره یې په رانیول، نه یو ښه کار به جوړ شو. بس دغه ستړیا یې د دیکان ده، ګټه یې د کچاغبر ده. تاریاک وکړو، څوک نیشګر ویسي، څوک یې په جګر ویسي، بېرته موږ نیشتي سره پاتې یو. خپله به م تاریاک کرلي و، دا د نیش پوته به موږ ډېر خوشحاله و چې په دې شپو کې نه روین رانیسو، نه بل شی، نه تاریاک چا ته وایو یار واشنای ته دا نوې میوه د واده یو. دا دی د نیش به م خلاص کړی، نو فرمایشتي کوکړی به م ځان ته ټولولي، هغه به م سکول. په دا بوټو کې به ښه ښایسته کوکړې و، ښه توره شیده بیا کړې و. دا چې دا خو یو ځینې ژاړي کمزوري، یو ځینې بیا توره شیده کوي ښه کلکه شیده، یې هغه به بیا موږ ول چې دا نامې ده نشه لري. داسې کور نهسته په هلمند کې چې هغه جنۍ پاخته. خو زه د ګردو شراغام وم، دلته چې مې ورځ په ورځ نشې ډېرېدلې دی، وای یو شو کراسه ماتېدی. تر مخ به نه چا موټر راسه ګرځوي، نه به چا موټرسایکل راسه ګرځوي، نه به چا روپۍ راسه ګرځولې. زه به خبر نه وم، یو به کالي راته کړي و، بل به بوټونه راته کړي و. دلته چې قرار قرار زما حالات خرابېدی، ځان یې وای راسه ټولوي. دلته به مې وړونو ورته ویل چې د سره به څوک ښه نه کوي، د سره ولې دی چار سوار کېده، یې پر پوډورو وي، یا پر چرسو وي، یا پر تاریاکو وي. بچان یې اوس موږ ساتو، د یې موږ ساتو، تاوان وهغه کیسو ته یې وګورئ. بالا مور به مې ګای ژړله، ګای بېشکنځل راته کول، طبیعت بیا نه وسم. پلار به مې داغسې و چې خوابا دی به وتی نه نوتی، زما سره بیا خبرې نه کولې. بچان خو سرخیل ماینه یالونه ټول را سره غمجن دي. نو سړي مسلمانان یو، هغه دنیا جم خرابه ده، دا دنیا خو دي خرابه سو، خراب چې خرابه سو. نو وخت تیر دی، بس یې والا به توبه وکړ.
قدر من اوریدونکو د خبرونه ورسته برخه تر ورسیدو په ورسته برخه کې مو درته بیا هم ډراما چمتو کړی. افضل خان د خپل ولسوالۍ ګڼ شمیر قومي مشران او سپینګری راغونډ کړي او غواړي چې په یو مهمه موضوع کې مشوره ورسره وکړي. دا چې دوی به پر کومه موضوع بحث کوي او په پایله کې به څه پریکړه کوي دا به په دغه ډراما کې چې زموږ همکار محمد ایاز ترنک چمتو کړی دا په ګډه واورو. قدرمنو اوریدونکو زموږ د دې اونۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تعالی سپارم. د خدای پامان.